السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونه تخرغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 150 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا یې محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 14 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. وباوري چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یو غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناست یو کال مخکې په ناروی کې وشو. تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکې دي ناست، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی ل خپل کور بي ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابې څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته وسوالاړم مټر نه سې وای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی.
په یو بل راپور کې هغه خوونکې درپیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونۍ مینه پالي.
که هر څومره پیشرفت کوي یا مخته ځي د یو معلم له برکته، خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پام کې ده چې په روانه جون میاشت کې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې ده په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل ورته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنارا بانی کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کربا د جون له 14 تر 15 د ناروی، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستان و طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو استازو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروسته یې بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل وو بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډېره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، ترهګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 21 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډېر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه تېره اونۍ رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
و موریدل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یوه غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولی شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروی کې وشو، تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکړی دی ناست، نه خپل ژمنې عملي کړې، هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله، د پوهنتونونو خلاصول د نجونو په مخ کې دا کارونه اصلا ونه شو، اصلا ارزښت ور نه کوي. حتی دا خو څه کوي چې د ملګرو ملتونو پریکړې دوی په نظر کې نه نیسي، نو څنګه به دا تاثیر ګذار وشي؟ خصوصا چې په دې ناستې کې داسې خلک راټول شوي چې دا هغه سوي موري دي چې افغانستان به دغه حالت ته دوی راوستلی، بیا څنګه به د دوی تاثیرات د دوی نظریات دلته تاثیر ګذار وشي د افغانستان په هکله؟ په دې دا فکر کوم ښه کړه نه ده د افغانستان لپاره.
نادم صاحب، د ناروی په ګډون د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي تر څو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې کړی چې د دوی قرارداد بعد عملی شي. یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغاني بین الافغاني مذاکرات پر بنسټ یو فراگیر حکومت جوړ شي چې گاونډي وادیون په دې باندې تاکید کوي، روسیه چین ټول په دې باندې تاکید کوي. نو هغه چې دا تاکید کوي نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې هغه پخوانی نظام غل سره بیا کینی، ولسم دا نه غواړي او جامی جانی هم باید نه غواړي. دا مسله دغه انزوا د افغانستان د اولس په ضرر دی او هر ورځ فقر بیکاری دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کنفرانسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کنفرانسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي؟ او طالبان څونه تغییر کړی په دې برخه کې او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خو دلته طالبان هم ډلی ډلی دي. ځینې طالبان دي چې دوی واقعا د مکتبونو خلاصول غواړي، ښځو ته د کار حق ورکول غواړي، د پوهنتونونو خلاصول غواړي. دا ما چې لیدلی زه په افغانستان کې خبرې مې کړي دا خلک غواړي. ځینې داسې توندلارې کړي دي چې دا د مکتب تړل په دوی پورې تړل دی او دوی اصلا نه غواړي چې د اووم سیم پورته مکتبونه خلاص شي او ښځه د کور ووځي. دا رقم خلق مستا دغه لپاره ضرور دی چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایله کې دی دا سی یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم مو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اوسلو د روانې غونډې په اړه خپل نظر څرګندوي. دا غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنجشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود
دی حسیب احراری دی وی خپلوان غږ وو. د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې نومې په راپور کې خبر شي. وایي چې احراری د کابل ښار په 315 سیمه کې له خپل کور څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د دې په خبره طالبان د سهار په 5 بجو د حسیب احراری کور ته ننوتل. کله چې هغه او کورنۍ له خبرو ویښول او له طالبانو څخه د دوی کور ته د تګ لامل وپوښته، هغوی ورته وویل چې تلاشي ته راغلي دي. سره له دې چې دوی د احراری په کور کې هیڅ شی پیدا نه کړل، خو بیا یې هم هغه ځان سره ایور. د احراری د دغه خپلوانی په وینا طالبانو د حسیب احراری او د هغه د میرمنې موبایلونه هم له ځان سره وړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
شیر نقاشی او انزورگری سخی پرته نور هیچ سیاسی فعالیت نه درلود. د کابل د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. نه پوهیږم چې چیرې دی، ځکه دوی موږ ته نه وایي. نن څلورمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. هیڅ ګناه نه لري، هغه بې ګناه دی. د شرایطو د بدلون له امله هیواد پریښود، ایران ته لاړ او بیرته هیواد ته راستون شو. یوازې له همدې امله ونیول شو. له دې زیات زه نه پوهیږم چې د نیول کېدو دلیل یې څه دی.
د اسیب احراری خپلوان وایي چې دغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بېګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. د اسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امراز څخه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. اسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. کې احراری پلان درلوده چې ایران څخه له راستنېدو وروسته د خپل شیرونو یو کتاب خپور کړي. د اسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وایي نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباعو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکولېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بېلابېلو برخو د فعالانو او ژورنالستانو د ګواښلو، وهلو، نیولو، شکنجې او زندانی کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشي شوي. خو د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا او د خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور له هم د طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د ده په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه یې د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق یې درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللی چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
د روسیې د وحشت له کبله زموږ سلګونو ماشومان خپل ژوند بایللی دی. د 2020 کال د فبروري له 24مې یا د روسیې له بشپړ یلغل وروسته 415 اتیا ماشومان وژل شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې موږ یې په رسمي بڼه تاییدولی شو او د هر ماشوم معلومات لرو. له بده مرغه چې د وژل شوي واقعي شمېر لوړ دی. هر کله چې موږ له روسانو خپلې سیمې آزادوو، موږ د اشغال په تریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتېږي چې اشغال شویو سیمو کې څومره خلک او ماشومان
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په ښارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو له کبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونیتسک کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونیتسک پر 500 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپرې شوي ویډیوګانې زړې بللي دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونیتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلې دي. په دونیتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو زیدو نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه شپاړسمې میاشتې ته وغځېده، خو لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 6 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11,000 پوځي پرسونل برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی، په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خپره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پر تله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي، مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نښانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدید کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 28 د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمنټ په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوی د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همژغی کوونکی فریدون اوغلو به د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له غوښتنو سره سره یې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړی. طالبانو د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع کړې او ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښاره ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غزیده لار خلک دغه موټر د رایستلو په هڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي له امله په یو منډه کې بند پاتې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خلیفہ وایي د لارو د خرابوالي له امله دغه ولسوالۍ ته د موټرو تګ راتګ کم دی او نسی کولای ان خپل ناروغان هم پر وخت شاری روغتونونو ته ورسوي.
کډې د تاسو ټول مریض چې راوخی چې په یو ورځ رسیږي هغه په دوه ورځې چې زر روپۍ غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي، د زر روپو دوا غواړي هغه بار شلو زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي، اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم موټر نه سوی وای داسې به کوبل وای داسې به کو لارې ته ځان نه نیسي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې تر نیش ولسوالۍ پورې نه ده محدوده، بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي له کندهار ښار دغه ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو د خرابوالي له امله شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي انځرګل وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نسی رسولای. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې دې ورته ورغول سي تر څو حاصلات یې په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅ شي.
موږ نس کولای چې د خپل میوې په سید او سره تر بازار پورې ورسو، کله چې د دې څخه تر بازار پورې وړو موږ د میوې کیفیت بالکل خراب شوی.
پنچریږي و پدې چې اوس مقصد چې د امبار سي بارا به دغه ته په درې پاوه کې رسیږي شارته د زموږ د ځای سره، او اوس ورورو په یوه ساعت په دوه ساعته نه رسیږي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي دا مهال د دغه ولایت د څلورو ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چارې روانې دي او یو شمېر نور ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینې زیاته کړې چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 15 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونې چارې روانې دي. د یادولو وړ ده چې له کندهار ښار یو شمېر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا له لویې سره رغول سوي نه دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ښوونکو کیسې او د زړه خواله به مو ډېرې اورېدلې وي، خو نن بیا د داسې یوې ښوونکي کیسه در اورو چې په کوم ښوونځي کې دا ښوونکې ده مور یې هلته مدیره ده. مګر ګلرخ آرمل وایي په ښوونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپلې دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله منه ده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې آرمل سره سنا کاکړ خبرې کړي او دره پوری پیچم ټکړی.
د خوانسي په لومړي ورځ کې د خوانکو په لیدو لسته کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او تر ډیره زده کوونکي دا غوړي چې د خپل خوانکي په څیر دا هم یو ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري، داسې نه ده. د خوانکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګلرخ آرمل له دریو کلونو راهیسې د کابل په یوه ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړې چې دا مسلک غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسې، که هر څومره پیشرفت کوې یا مخته ځې، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږېږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګلرخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی، داسې وایي:
طبعا چې ستونزمن دی، وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی، کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلې آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی، ازادي راډیو ته داسې وایي:
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي،
دغه د یو ښوونکي د موافقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګلو خادمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېده او کله به چې مکتب ته راغلم اولین کس به چې پازري کې خانه قید شوی و هغه به زه وم او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیقه او تل به مې ورته ویله چې مور جانې خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم لاره مې لرې ده، ولې به یې نه لورکې اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نورو استادانو.
ګلرخ آرمان چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډېره ناهیلې شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څېر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.